سلام د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د لوږې له یوې سونامي سره مخامخ دی.
غریبي ناسته وژغورلی خپل ګلکار په خواشو کارونه و اوس نشته کارونه.
د پاکستاني طالبانو د ویان د وژل کېدو په اړه د پاکستان د ادعا په برخه کې شکونه رامنځته شوي
چې دا کوم کس وژل شوی دی هغه مفتي خالد بلکې په نامه باندې د طالبانو په خوانی ویان پاتې شوی.
د طالبانو لوی مشر په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل لپاره یو شورا جوړه کړې. دا څه ډول شورا ده؟
داسې شوراګانې تر کار لاندې دي ولې تر اوسه پورې کار نهایي شوی نه ده.
او د کونړ خلک وایي چې د دوو سیندونو او برېښنا کوټونو له لارلو سره سره په تورتم کې اوسي.
د شپې د فانه چې ماشومان سبق نشي ویلی برېښنا نه وي ټپه دوره تېروي.
نور مطالب هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره میلیارډونه ډالرو ته اړتیا ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخوانی ویان د مړینې په اړه بې خبري شي. راپورونه وایي شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی ازمویلی دی. ملګرو ملتونو نن ویل چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت بس پنې ته اړتیا لري. ملګري ملتونه او ځینې غیر دولتي سازمانونه نن د یوې آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې له 22 میلیونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره خپل پروګرامونه ارزوي. د دغه پروګرام له مخې د افغانستان په 50 ګاونډیو هیوادونو کې له 50 میلیونو اولکه افغانانو سره د ملاتړ موضوع هم شامل ده. د ملګرو ملتونو د اعلامیې له مخې په 2022 میلادي کال کې د کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په بشري چارو کې او د بیړنیو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په جنیب کې خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې انساني غمیزه د راتلو په حال کې ده. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېلابېلو نړیوالو ادارو په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن په ټویټر کې لیکلي طالبان د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان دا اداره دوي. کریمی لیکلي طالبان ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان سرحدونه خوندي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د دوشنبې په ورځ د ګډ امنیتي تړون سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال د افغانستان چاپیره د امنیتي کمربند د جوړولو وړاندیز کړی و. شغلی رحمان ویلی و چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې تر 40 زیات تروریستي کمپونه جوړ سوي چې تر 6000 زیات وسلوال پکې دیره دي. د ننګرهار د والی ویان ملا قاضی عادل په دې ولایت کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی ویان پر مړینه بې خبري وشوده. په پاکستان کې ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستانی طالبانو پخوانی ویان مفتي خالد بلتی چې د محمد خراساني په نوم یې فعالیت کاوه پرون په ننګرهار کې وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو غورځنګ پرون په ویلامیا کې ویلي و چې خراساني ژوندی دی خو په دې وروستیو کې له دې غورځنګ سره کومه دنده نه درلوده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي توماس ویست سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټلیفوني خبرې وکړې. د شغلی کرزی مطبوعاتي دفتر نن په ویلامیا کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې له افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د اسانتیا پر برابرولو له ښوونکو استادانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرستې په باب بحث وسو. د ویلامیا له مخې دواړو لوریو په افغانستان کې د تعلیم د ودې په خاصه توګه د نجونو لپاره د تعلیم د زمینې برابرولو په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د کونړ چارواکي تاییدوي چې په وټپور ولسوالۍ کې له غره د تیژې ښویېدو په پیښه کې یوه ماشومه وژل سوې ده. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې د نن سهار په دې پیښه کې شپږ ماشومان ټپیان سوي هم دي. د اسادآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاالله ساپی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه درې ټپیان وروړل سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دغه تیژه د سختو اورښتونو له کبله ښویېدلې ده. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونې ناکراري په تړاو یې تر اوسه نږدې 10,000 کسان توقیف کړي دي. د نیول سوو کسانو شمیر داسې وخت زیاتېږي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف علی خان اسماعیلوف د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. اسماعیلوف نن یوې غونډې ته وینا هم وکړه چې پر دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپره سوه. ولسمشر توقایف پرون دوشنبه د ګډو ګټو د تړون د سازمان غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه په ناکراریو کې د مړینو دقیق شمیر معلوم نه دی او په دې اړه څېړنه روانه ده. تر دې یوه ورځ مخکې یو دولتي بنسټ د مړینو شمیر 144 ښوولی و. دغه اعتراضونه د جنوري پر 2 د قزاقستان له لویدیځ څخه د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په وړاندې پیل سول چې وروسته د دې هیواد نورو سیمو ته پراخ سول. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. د جنوبي کوریا په وینا دغه توغندی شاید تر هغه توغندي چې تر ژغې سرعت زیات او شمالي کوریا تیره چهارشنبه ازمویلی و لا پرمختللی وي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو ګډې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی او د امریکا د متحده ایالتونو استخباراتي چارواکي په دې اړه په څېړنه او تحلیل بوخت دي. د شمالي کوریا لخوا دا تازه توغندی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته وتوغول سو. په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د هغه څه په اړه بحث وسو چې پیونګ یانګ تر ژغ د چټک توغندي ازموینه بللې ده. د امریکا او جاپان په ګډون د امنیت شورا شپږو غړو هیوادونو پرون د هغو فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د بې ثباتۍ سبب کیږي. فایزر شرکت د خپل جرمني شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه یې له بل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي. د امریکا د درملو د تنظیم اداره وایي چې دغه نوی واکسین به په مشخص ډول د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په نښه کړي. د فایزر کمپنۍ اجرایه مشر البرت بورلا پرون وویل چې یو نوی واکسین چې په مشخص ډول اومیکرون بڼه په نښه کوي شاید ډیر ژر د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د تایید لپاره وړاندې او شاید تر مارچ میاشتې پورې خلکو ته ورکول پیل سي. بورلا د نورو متخصصانو خبرو ته هم اشاره وکړه چې وایي د کورونا ضد واکسین به په تدریجي ډول ځینو کسانو ته د زکام په وړاندې د واکسین په څیر په کال کې یو وار لګول کیږي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي خو علایم خفیف دي او ډیر د مړینو سبب نه کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو کدا او نور خبرونه غواړی په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پانه ته ورشئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. را سره اوسئ په دې خبرونه کې. زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی موضوع د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای افغانستان د لوګې له یوې څونامي سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسؤوله وایي چې تازه یې د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي دي او هلته یې د بېوزلو اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلی دی. طالبانو تر اوسه د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت هومره هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه
شپږ 50 کلن زمری چې ښایي د کار د نشتون له امله یې خپلې لاسي کراچۍ ته ډډه وهلې له زړو جامو او شلیدلو بوټانو یې د بېوزلۍ اندازه لګیدای شي. سترګې اخوا دې خواړوي چې ګوندې د چا تر کور یا دوکانه پورې د رسولو لپاره کوم بار پیدا کړي. زمری ته د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. مخکې خټګرو خو اوس چې ژمی دی او د آبادۍ کار نشته اړ شوی چې کراچیوانی وکړي. وایي ډېرې ورځې ورته کار نه پیدا کیږي او خالی لاس خپل کور ته ستنیږي. د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د زمري په شان زرګونه بې وس او بې روزګاره انسانان استوګن دي چې ښایي د خپلو کوچنیانو د نس د مړولو لپاره پوره خواړه ونه لري. د دې خار د چلسوتون په سیمه کې استوګنه یوه څلور کسیزه کورنۍ چې د جګړو پر مهال د کاپیسا له نجره براکړه شوې ده له همداسې یو برخلیک سره مخ ده. خوجستوای خاوند بیکاره دی او دوی اوس مهال په کور کې د خوړو لپاره توکي او په سخت ژمي کې د خونی د ګرمېدو لپاره هیڅ هم نه لري. دوی د میلیونونو هغه افغانانو له ډلې دي چې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسېدلې. سلګونه زره انسانان بیکاره شوي. بانکي سیستم لا هم ګډوډ دی. د افغانستان 9.5 میلیارده پانګه کنګل شوي او میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان د لوږې له سونامي سره مخ دی. د رویټرز خبری ایجنس په حواله په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسوله مری الن مک ګروټی تازه د افغانستان بیلابیلو سیمو په ځنګړي ډول شمال ولایتونو ته سفرونه کړي او هلته د اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلې. رویټرز د غلی مک ګروټی له قوله لیکلي دي چې ډیری افغان میرمنې وکتلې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره آن د نوموړي پښو ته ځانونه وغورځول. دا شان ډیرې نارینه ولیدل چې د کثافاتو په سطلونو کې د خپلو کوچنیانو لپاره خوراکي توکي لټول. په راپور کې راغلي دي چې اوس مهال زیات شمیر اړ افغانان د لوږې له عذابه کړیږي او دوی آن له اوسني حالت پخوانی جګړیز حالت غوره ګڼي. د رویټرز په راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د یادې استازي له قوله راغلي دي چې اوس مهال نږدې 23 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد له نیم زیات نفوس جوړوي للوګي سره مخ او بشري مرستو ته سمدستي اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري ورکړی او ویلي وو چې د دغه ناورین د مخنیوي لپاره 2.5 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت تر دې بریده هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه ویل کېږي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دغه غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګۍ او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې تیر 2020 کال په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدنې لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. تیر ورځ د پاکستان د سرکاري او دولتي میډیا ترڅنګ نورو رسنیو هم د پاکستان د پوځي استخباراتو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په افغانستان کې وژل شوی دی. خو تیر شپه د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د خپل ویان د وژل کېدو ادعا رد کړه، مګر ویل چې د خپل یو بل غړي مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه پلټنې کوي. د رسنیو پر راپورونو کې محمد خراسانی په یو بل نوم خالد بلتی هم یاد شوی، خو دا چې د دې خبر حقیقت څه دی؟ خالد بلتی او محمد خراسانی آیا د یو کس دوه نومونه دي او کنه دي په دوی کې کوم یو وژل شوی دی؟ په دې اړه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار داوود خټک د مشال رادیو له همکار سره خبرې کړې دي. له طاهر خان سره د خغلی طاهر خان د خبرو په پیل کې وای
د پاکستان امنیتی سرچینو خو دلته چې کوم پاکستانی رسنۍ او سریا میډیا سره خبر شریک کړي نو پاره کې خو هغه دا خبره کوي چې دا اوسنۍ چې کوم د پاکستانی طالبانو ترجمان دی ویان دی محمد خراسانی په نامه باندې هغه وجه شوی دی. لیکن چې کوم ما ته خپل معلومات وکړه د اوسنۍ پاکستانی طالبانو یا مخکنی طالبانو چې دا کوم کس وجه شوی دی دا پیجنی چې هغه مفتی خالد بلکی په نامه باندې دا د طالبانو په خوانی ویان پاتې شوی او د سره زما سو واری خبرې شوې دي. بیا کله چې په 2000 سوال لسن کال کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله شوی وه. نو ده چې کوم ټلیفونونه کړي وو هغه وخت کې او د دې ذمهواري اخیستې وه چې دا طالبانو کړی دی، نو ماتم فون راغلی. ما ته اوس هم دا یادېږي چې دلته په اسلام آباد کې یو بازار کوم هغه وخت سار او دا ټلیفون راغلی. بیا په دویم ورځ سره ما ډېر ارګومنټ کړی وو چې دا خو ماشومان ودلی شي
ترخص لکه دین. خو دا تویشه چې محمد خراسانی د طالبانو چې کوم اوسنۍ ویان دی نه دی وشل شوی؟
نه بالکل نه، ځکه یو خو دا بل چې دا د پښتو سپیکینګ نه و، لکه دا د اسکردو شمالي علاقو کې او اوسنۍ چې دی ناګه کله ناکه د خو سپ اردو کې غیبی امن عمومي خپرېږي، لیکن کله چې ورته مونږ په واټس اپ ګروپ کې میسج کوو نو هغه پښتو کې جواب راکوي. نو ما دا پښتون دا اوسنۍ چې دی نو دا اوسنۍ خو بالکل نه دی.
او دا هم زمام یو بل پښتنه دغه هم و چې د دې نوم سره بلتی لګېدل، نو د دې څه مطلب بلتستان دی یا کوم ځای دی؟
بلتستان دی، دا چونکه دا خپل هغه نوم دی. نو ځکه او بل چې کله تیر ورځ پاکستانی امنیتي چارواکو کوم خبر دلته پاکستان کې میډیا سره رسنیو سره شریک کړی دی، نو په هغه کې خپل همدې دغه مفتی خالد بلتی نوم یاد کړی دی. او بلتی دا چې دا شمالي علاقو
او بل طالبانو چې کوم بیان راغلی، یو مختصر غونډې بیان راغلی چې په هغه کې دی ویلي چې موږ تحقیقات کوو. دای په کې ویلي چې محمد خراسانی ژوندې دی او روغ رمټ دی، خو د بلتی په حواله سره یعنی د دې مفتی خالد په حواله سره اطلاع دي او موږ تحقیقات کوو. خو په هغه کې یو جمله بیا دا هم لیکل شوی دا په هغه اردو ژبه بیان کې چې خالد بلتی چې وو دا د طالبانو مهم کمانډان یا مشر نه و. دې کې څومره حقیقت دی؟
دا د دې دوارو ډلو د شهادت پسند یو طریقه کار وی. ما ته یادې کی چې کله انا قانون ول شو نو هغه وخت بیا افغان طالبانو بل خبره کوله چې دا خو یو ځکهونکې دی، یو طالب دی د تنظیم تحریک سره تعلق نه لري. دا جدي تاثر ورکړي. دا بیان کې ځکه په زمانه زړه ذکر شوی وی چې تیر ورځ چې دا خبر کله راغی دا په پاکستانی میډیا کې ډیر زیات دا یو لیست ټول چې تمون وایو مهم خبرو بیا په تفصیل شروع شوی او بریکینګ نیوز دا شین. نو ممکن دا چې پاکستانی طالبانو د دغه تاثر د کمولو لپاره دا خبره کړې او دا خو درسته چې اوس خو دغه ذمہواري دا وخت نه و.
یو پښتنه طاهر خان صاحب بلم دا چې دا سړی چا وژه د دې وژنې هغه حالات هم سداسې ډېر مشکوک هوندې دي. سو کوئی په ډز وژل شوی، سو کوئی چې د لاش په بوره کې موندل شوی. نو که دا راته لنډ وایې چې دا څنګه واقع شوی ده، څه شی دی؟
د دوو ذریعو په حواله چې هغه سرګرمه خبرې شوې دي، یو د طالبانو په خوانی یو کس دی چې هغه د دې پیښې نه خبر و. دویم چې کوم افغان جرنلستان دي په سیمه کې هغې سره هم زما خبرې شوي دي. نو دا راته ویلې شوي دي چې دی دا د بورې خبره خو بالکل دوسته چې د مړي چې هغه خراب شوی هم دی او دی بالکل وژلې شوی دی او لکه زیات خراب و هغه د مړي ځینې وخت خپل بیا دا هم یو کس وکړه چې هغه ټوټې کړی شوی دی. دویم دا چې بل کوم کس د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو نه خبر دی هغه سره زما خبرې شوي دي. دو ورځې مخکې دی هغه غیب شوی و او بیا په پاکستاني طالبان د ګرځېدو حملتونو تلاش هم کو.
خدا معلومه نه چې دا چا وژلې دي؟
نه.
ټیک ده. او طاهر خان صاحب دا په داسې وخت کې دا وژنه شوې ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرې هم کله کله کیږي. که څه هم کوم چې یو میاشت هغه کوم دزبندي شوی و هغه دزبندي اوس ماته شوې ده او طالبانو بیا خپلې حملې تیزی کړي او پاکستان هم ویلي دي چې زموږ د طرف نه په دې حمله کیږي. خو آیا که یو بل کوشش داسې کیږي د خبرو اترو چې د بعضي وزیرانو د طرف نه داسې خبرې راغلي د پاکستان چې خبرو اترو کوشش کیږي، نو د دې سره په هغه باندې اثر پریوزي؟
اوس وګوره جنگي حالت او جنگي حالت معنی دا چې کله د ټي ټي پی په خپل باندې انکار وکړ د اوربند غزولو نه بیا دغه نه پاستور وروسته د پاکستان د فوج ترجمان بیان وکړ چې دین جنگ کې طالبان هم خپل حمله هغه نجات کړی دي. نو جنگ روان دی لیکن او د پاکستان د فوج ترجمان خدا و چې دایلاګان هولد دی یعنی ولر په فلحال. نو خو لیکن زما دا شی نظر نه دی چې دا سلسله به مکمل ختم وي. څه نه څه ځکه وي چې څوم په پاکستان دا وایي چې افغان پاکستاني طالبان افغانستان کې دي الټنا فعالیت کوي او ظاهر خبره ده چې د دې افغان طالبانو نه غوښتنه وي په دغه د فوج سره زمان په خپل خبره وکړه بل افغان طالبان هم سهار او ماښام لګیایي چې دې به چاله استعمال نه وکړي. په افغان طالبانو به هم زمان نظر دا ده چې د پاکستان یو
یو اخیری پښتنه لرم که لنډ راته وای. بالکل لنډ. چې دا کومه وژنه چې اوس شوې ده نو په دې به یعنی تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډل چې د دې په دې اوسنۍ وختونو کې حمله ډېرې سیوا کړې وي او داسې سرګندېده چې د دې کم هغه اخلاقی هغه دی یعنی مورال بوست چې وته وایو هغه ډېر اوچت شوی. نو دا وژنه چې اوس د دې په پاغي باندې اثر وي؟
بالکل اثر وي او زمانه زړه لري زیات اثر وکړي چې په کوم انداز کې دی غیب شو یا په کوم انداز کې دی مړ شو په کوم انداز کې د خبرونه رسنیو سره میډیا سره شریک شول نو ضرور به باندې او طالبان
کوم انتقامي کاروایی کولی شي ټي ټي پی
اخو داغي روایت ته اخو هغه اکثر بیا وي لیکن یو اوس مهمه خبره ده چې کله دې اعلان کړي د د د ملي د تایید او وروسته بیا دغه بیان هم په دې باندې راشي نو دا خو هغه د کوم موقع په لاس باندې ورځي او ظاهر خبره ده چې کله داسې یو مرګ وشي په یو وسلوال ګروپ کې ډله کې نو بیا به د هغې خپله خلک بیا خواهش لري د خپلو مشرانو نه چې د هغې د اطمینان لپاره خصوصاً اوس ګامونه واخلي.
صحیح طاهر خان صاحب ډېره زیاته مننه.
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان و چې له داود خټک سره په مرکه کې د پاکستاني طالبانو د ویان د وژل کېدو پر بېلابېلو اړخونو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او په جنیو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ او د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په جنوبي آسیا کې د بخښنې د نړیوال سازمان غړي سمیره حمیدی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره د طالبانو نوې هڅه ده. اغلی حمیدی د طالبانو لخوا د ښاغلي جلال نیول یو تور او ناقانونه اقدام بولی.
د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیولو په تړاو د خبرګونونو دوام د بخښنې نړیوال سازمان او په جنیوا کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولي له طالبانو غواړي چې د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپو فیض الله جلال خوشی کړي. په جنیوا کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولي په یو بیان کې چې پر ټویټر خبر کړی ویلي چې طالبان باید فیض الله جلال زر تر زره خوشی کړي. د دغه بیان په یو برخه کې راغلي موږ د پروفیسور جلال د بیړنۍ ازادي او د نظام د هغې ویرې خپرونکي بهیر او د 15.5 میلیونه څخه زیاتو هغو افغانانو چې له اساسي حقونو او ازادیو یې ناسمه ګټه اخیستل کیږي او اوس له طالبانو سره برمته سوي د مخنیوي غوښتونکي یو. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم تازه په یوه بیانیه کې د فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان فعالې سمیرا حمیدی د پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیونې په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي جلال د ناسمو کړنو ناقانونه نیونو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لګولو او د ته ورته نورو مسایلو په اړه د بیان د ازادۍ له حقه د ګټې اخیستنې له امله نیول سوی او د دې په خبره د طالبانو دا کار غیر قانوني دی. هغه څه چې طالبانو په رسمي ډول توجیه کړي او ویلي دي چې فیض الله جلال د دوی تخریب کاوه. خو اغلی حمیدی ازادي رادیو ته وویل چې د استاد جلال نیول د طالبانو لولوري د بیان د ازادۍ او هغو څیرو د ځپلو نوې هڅې دي چې د دوی پر ناسمو کړنو نیوکې کوي.
متاسفانه طالبان در حال
له بعد امرغه طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو د ښځو کار او ټول ګډون کېدو په برخه کې هیڅ ډول زمینه نه ده برابر کړې او هیڅ ډول خدمت یې نه دی کړی. کله چې د استاد جلال په شان کسانو نیوکې وکړې په یو تور یې نیسي او دا یې وښودل چې هر څوک پر هغوی نیوکې وکړي طالبان به هغوی تر ظلم او فشار لاندې ونیسي او خلکو ته د کار کولو لپاره هم ژمن نه دي. موږ د استاد جلال د بې قید او شرط او ژر تر ژره خوشې کولو غوښتونکي یو.
د نوموړي په خبره طالبانو د کابل په نیولو سره د هغو خلکو لپاره ویره خپره کړې چې پر دوی نیوکې کوي او د ځورونې تاوتریخوالي او حملو هدف یې ګرځوي. اغلی حمیدی وایي ډیری هغه کسان چې د طالبانو له لوري ورسره تاوتریخوالی سوای د بشري حقونو مدافعین د ښځو د حقونو فعالان خبریالان او د اکاډیمیکو ادارو غړي دي. فیض الله جلال د تیرې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو له لوري د خواله رسنیو په پاڼو کې د طالبانو پر ضد د انتقادي لیدلوري د خپرولو په تور نیول سوای دی. هغه پاڼې چې د ښاغلي جلال د کورنۍ د غړو له لوري جعلي بلل سوي دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د بیان ازادي ته د اسلامي اصولو او د ملي منافعو په چوکاټ کې ژمن دی او هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لري. کوم کس چې د پوهنتون د استاد له ادرس څخه د ملي امنیت پر خلاف فعالیتونه کول او د تخریبي او د نظام پر ضد د تخریبي کړنو کې لاس درلود د استخباراتو له لوري څخه نیول سوی ترڅو توضیحات په دې اړه باندې ورکړي.
ښاغلي کریمی په دې اړه چې فیض الله جلال به څه وخت لبنده ازادیږي جزئیات شریک نکړل. له دې سره د ښاغلي جلال لور حسینه جلال په خپل ټویټر پاڼه دیو عکس په خبرولو لیکلی چې پلاری کوم ټویټر پاڼه نه درلوده. د فیض الله جلال کورنۍ ادعا کوي چې د هغه لنیول کېدو تر اوسه د نوموړي للیدو او ورسره خبرو کولو محروم ګرځول سوی دي. په تیرو څلور ورځو کې د فیض الله جلال نیونې په تړاو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارېدلي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برانټ په خپله ټویټر پاڼه د ښاغلي جلال نیول ناقانونه بللي او لیکلي دي چې طالبانو ښاغلی جلال د سختګي شواهدو پر بنسټ نیولی دی. په کابل کې هم یو شمېر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ د ښاغلي جلال د نیول کېدو په غبرګون کې اعتراض وکړ او د هغه د خوشې کېدو غوښتونکي سول. فیض الله جلال د تیرو حکومتونو د کړنو منتقد هم و او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د کړنو په اړه هم په رسنیو کې توندې نیوکې کولې.
آزادی رادیو. آزادی رادیو خبرونه اوري. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل په مقصد د دینی عالمانو یو شورا اعلان کړی ده. آزادی رادیو د دې شورا تشکیل چې څلورویشت غړي لري او ټول د کندهار اوسیدونکو دي ترلاسه کړی ده. په دې نوملړ کې مولوي حبیب الله غا د دې شورا رئیس، مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال او مولوي محمد مجاهد اداري او مالی مسؤل نومول شوی دي.
دوو معتبرو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده په کندهار کې د دینی عالمانو یو شورا جوړ کړي. د دې شورا هدف په ځای کچا د ټولنیزو او حکومتي ستونزو حل خودل شوی. ازادي رادیو ته د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ هم را رسیدلی دی. په دې نوملړ کې د شورا ریاست مولوي حبیب الله اغا تسپارل شوی او مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال ټاکل شوی. د شورا اداري او مالی مسؤل بیا مولوي مجاهد نومول شوی دی. سرچینه وای دا شورا یوازې د کندهار په کچا د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د شورا د تشکیل په نوملړ کې هم ښکاري چې ټول غړي دینی عالمان او د کندهار د بیا لویل سیمو اوسیدونکو دي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا چې د دې شورا اکثریت غړي پیژني ازادي رادیو ته وویل د جګړې له وخته د پاتشو یو شخړو د حل لپاره لیدنی عالمانو جوړ شوې داسې یو شورا ته اړتیا و.
که آینده د شورا وسیاسي باجی باجی مشکلات چې هغه صلح او جرګي او تزورات لري چې هغه جرګه باندې وښینو په کې قومي سپینږیری هم راشي، د هرې طبقې خلک پکې راشي، نو دا بیا زما فکر باندې ډېر په شخړو په خلاصون کې ډېر سهولت پیدا کړي او په اسانه طریقه به شخړې خلاص شي.
د طالبانو حکومت کڅ هم منی چې داسې یو شورا د جوړېدو کار پیل شوه، خوایي لای چاري بشپړ شي ونه دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
بلې، و داسې شوراګانې تر کار لاندې دي ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده. ولې دا هغه شورا نه ده چې په یو ځل به د هیواد په کچه جوړیږي او د ځینو مهمو مسایلو په اړه به پریکړې کوي. هغه هم تر کار لاندې ده په نظر کې داسې کارونه بشپړ سي او پرمختګ ولرو.
ښاغلی کریمی دا هم ویل دا ډول شوراګانې به په ټولو ولایتونو کې جوړ شي او د ولس او حکومت ترمنځ به د همغږۍ اړیکو او د کارونو د انسجام زمینه برابروي. هڅه مو وکړه په کندهار کې د دینی عالمانو د ټاکل شوی شورا له مسؤلانو او یا هم غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د لیندې په 19 ماده طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو حکومت یې د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو یو شورا جوړوي. خغلی مجاهد زیاته کړې وه د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا شورا د اسلام له نظر خو ته په حکومت کې د ونډې په اړه خپل نظر هم له دوی سره شریک کړي. خود طالبانو حکومت دانه وایي چې لدینی عالمانو جوړه شوی شورا به څومره صلاحیت ولري او تر خوا به یې تشکیل څومره او څه ډول وي. د طالبانو په حکومت یو لوی نیوکه همدا ده چې د خپل حکومت په تشکیل او په دولتي چوکیو د ګمارنې په برخه کې ډیر تمرکز په دینی عالمانو کړی او د ټولنې نورو برخو ته یې ځانګړې پاملرنه نشته. خو طالبان دې نیوکې ته په ځواب کې وایي دوی په تخنیکي بستونو مسلکي کسان ګمارلي او د ټولنې نورو برخو ته یې هم پام کړی. یو اندېښنه دا هم ده چې د طالبانو د حکومت موډل ورو ورو د ایران د اوسنی نظام بڑه غوره کوي. هغه چې ټول صلاحیت د رهبری شورا په واک کې دی او دا شورا بیا د یو مذهبي مشر لخوا اداره کیږي او لخواخ یو اجازه پرته یې نه څوک د ګمارنی او نه هم د کومې پریکړې حق لري. هغه اندېښنه چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر منوریدون کو شیبه ورسته دی ازادی رادیو اونیس پروگرامونه نیمه نړۍ او اساسی او بشری حقوق وړاندې کیږي. خدا شیبه څلور نیمه بجې دی په مکړې د خبرونو لنډیسته.
ملګرو ملتونو نن ویلي چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت بس پنیتا اړتیا لیدل کیږي. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ شوي دي. د ننګرهار د والي ویان په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویان پر مړینه بې خبري وشوده. په پاکستان کې ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي مفتي خالد بلتي چې د محمد خراساني په نوم یو فعالیت کاوه پرون په ننګرهار کې وژل شوی. د کونړ چارواکي تاییدوي چې په وټپور ولسوالۍ کې لغره د تیږې شوېدو په پیښه کې یوه ماشومه وژل شوې او شپږ نور ټپیان شوي دي. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تېرې اونۍ مرګونې ناکرارۍ په تړاو یې تر اوسه نږدې لس زره کسان توقیف کړي دي. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. فایزر شرکت د خپل جرمنی شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه لبل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته لومړی نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خبريږي. خو لومړی د نن سپورتي خبرونه.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډالي لوبغاړو د ویسټ انډیز ویزې ترلاسه او ډیر ژر به د 19 کلنو لوبغاړو په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته روان شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل د کورونایي مشکلاتو او د غراز د میلادي کال د رخصتیو له امله د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو لپاره د ویسټ انډیز ویزې له ځنډ وروسته د کرکټ د نړیوالې شورا په مرسته ترلاسه شوې. که څه هم چې د دغو لوبغاړو د ویزو په ورکړه کې ځنډ له امله په څو تمریني لوبو کې له ګډونه بې برخې شوي، خو ښاغلی هوتک وایي چې دغو لوبغاړو له وخت څخه په استفادې خپل تمرینونه کړي او د کرکټ په نړیوال جام کې سیالیو ته تیار دي. ټاکل شوې ده چې دغه سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په 14مه نیټه په ویسټ انډیز کې پیل شي. په دغو سیالیو کې د 1400 هیوادونو له 1900 د کم عمره کرکټ لوبډالې په خپلو کې سیالۍ کوي چې د فبروري میاشتې تر 4 نیټې پورې به دوام وکړي. په بلخ ولایت کې یو شمیر ورزشي کلبونه وتړل شول. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات په لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمیر هغه ورزشي کلبونه چې له جواز پرته فعالیت کاوه او یا د جواز د اعتبار نیټه پای ته رسیدلې وه د طالبانو د حکومت له لوري وتړل شول. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات تیره اونۍ له دغو ورزشي کلبونو د لیدنې په محل دوی ته خبر ورکړی و چې د جواز د نه ترلاسه کولو په صورت کې به کلبونه وتړل شي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کلبونو د ارزونې لړۍ روانه ساتي. او د تینس په ډګر کې مخکښې څېرې نواک جوکوویچ له یوې لانجمنې اونۍ له شاته پرېښودو وروسته د آسترالیا د تینس اوپن سیالیو لپاره تمرین پیل کړ. وروسته تر هغې چې پرون د آسترالیا یوې محکمې د سربیا د دغه وتلي تینس لوبغاړي ویزه تایید کړه او هغه ته اجازه ورکړل شوه چې د آسترالیا ملبورن ښار ته دننه شي، جوکوویچ پر خپل ټویټر ولیکل چې له دې ټولو سره سره خوشحاله دی چې د تینس ډګر ته ستون شوی او د آسترالیا په اوپن سیالیو کې به سیالي وکړي. ټاکل شوی د آسترالیا اوپن سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري په 12مه پیل شي. د دغو سیالیو لپاره د تینس لوبغاړي دوه اونۍ وړاندې خپل تمرینونه پیلوي، خو جوکوویچ د ویزې د ستونزو له امله یوه اونۍ له دغو تمرینونو بې برخې او په آسترالیا کې د کډوالو په یو هوټل کې ایسار شو. جوکوویچ نه ځله د آسترالیا د تینس اوپن سیالۍ اتلولي ګټلې. د جنوري په 12مه د تینس په اوپن سیالیو کې په برخې اخیستلو سره له خپلې اتلولۍ دفاع کوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی. یو شمیر ښځې دا چې د هیواد د ودانولو هیلې لري له زده کړو څخه وروسته په بېلابېلو برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت دې ته اړ باسي چې دندې ولري او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو له وجې کونډې شوي دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوي یا په نشه یي توکو اخته دي. یو شمیر سړي ژوندي ترې تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړي دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
حجره کالی د خیاطی که اومده خلکو چه رزی ایو جو کالی تا گنده ما دوده تم پیسه ندلودل اینا کور که میوشه ندلودل سی اولادو تا ورکو قرضداری سر مخامخ سوی
چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وقت ورسیدل نو په ډیرو ادارو کې خځې بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو معاشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانیږي چې خپل معاش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکي عابده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي:
منګا داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړ شوی دي، خاوندې کندې دي، او داسې خلک چې خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکه یو شمیر میرمنو د وروستیو ناخوالو لواجه خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزه برخه کې همدارنګ قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګ د کار حق، د تعلیم حق په کافي اندازه خویندو ته نه در رسیدلی. یمنګ په پراتو سیمو کې ټولې خویندې محروم دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګ د انتخاب له حق نه، همدارنګ په اجتماعي ټولنه کې دوی کوم حقوق لري په خاتو غن دي ورته رسیدلی.
ناجیه د شپږو یتیم ماشومان مور ده. نو موري وایي تر ټولو دردونکې خبره ورته داده چې وړه بچي په ماړنس ډوډۍ غوړي، خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خوړې په یو وخت بدل شوې دي، هغه هم داسې څه نه شي پخولی کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپږ بچیان مې وړه وړه ده، زه کار نه لرم، هغه نه لرم چې کوم ځای نه وکړم. دا کومکونه هم داسې راځي ورکیږي، هر چا که عقل لري هغې ته نه پاتې کیږي، هغې ته نه رسیږي. د ښځې څرنګه وکې پیسې نفقه د شپږ نفقه زه کوم ځای نه وکړم؟ کومک هم نسته، نه زغال ده، نه اوړه ده، نه ورځې دي. داسې بې خبری هم راغلی ده، داسې بینوایی هم راغلی ده. ډېر زه خفه یم، شپږ بچې څرنګه نفقه ورکړم؟ ډېر سخته ده ماته باندې، همیشه از ژاړم. مخکې خو از هب و کار و بار بو ټول په کور کې ناسته ده، ما تنخواه نه لري، کاری نه لري، داسې مشکلات خلق شوي ده په خلق باندې که په ګدایی کراچیوانی کوي، پیاز کچولو خرڅوي، خپل سترګو باندې ګولیده که وایي زه سارنوال یمه، چادری کلی مه، کچولو پیاز خرڅومه. داسې خبر ده که دا سختي راغلې په خځې باندې، ټول خځې باندې څرنګه پیسې پیدا کړي؟ سخته خبره ده. خو دا خځې باندې ولی داسې ظلم ده؟
نیستي، بېوزلي، ناچاري، لوږه، تنده، له رواني اړخه هم انسان دومره تر فشار لاندې راولي چې لوری ورنه ورک کړي. ارواپو محمد مصطفی عمر خیلوی په کوم کور کې چې اقتصادي ستونزې وي، د غړو ترمنځ ټول ورځ جارو جنجال وي. په دې جنجالونو کې بیا تر ټولو زیاتې خبرې د کور خځې اوري، حال دا چې ملامت هم نه وي.
په لومړي ترڅ کې بیکاری طبیعي پدیده ده چې هیڅوک د لوګې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوړي. که د رواني اړخه موږ نظر واچوو، استرس عامل ګرځېدلی شي، د منفي هیجاناتو عامل ګرځېدلی شي، د کورنۍ منځ کې تاوتریخوالی د لوږې او د فقر له امله پېښېدلی شي. د ماشومانو هغه تربیې ته، هغه اړتیا چې ماشومان لري، هغو ته دو نشي کولی له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي. د استراب لامل ګرځېدلی شي، د ژوند څخه ناهیلي کیدلی شي او راتلونکی ژوند ورته تریخ کاری. که بدیل ولټو، رزق ګټل عبادت دی او په تاریخ په اوږدو کې موږ که نظر واچوو داسې ډېرې میړانې او با افتخار میرمن لیدلی شو چې تجارت کوي او دا ډیر یو ښه کار دی، باید وستایل شي. البته هغه کار چې موږ د دین، فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون لري. د اوسنی حالت را تک سره سم چې نارینگان او هغه ښځې چې کار درلودل یا یو مصروفیت درلوده په کور دی او خپل مصروفیت لاسه ورکړی دی، ځینې ابتکارونه یې کړي، خیاطي کوي یا هغه ځینې شیان وبي لکه جاکټ، لکه جورابې او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړوي د کور دننه او خپل نارینګانو تیار کوي د باندې خرڅوي. دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي او هیلمن یو چې شرایط جوړ شي. هغه خواندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دو ته د کار زمینه برابره شي، او خواندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات زده دي لکه خیاطي، لکه خامکدوزي، دو ته باید د کار زمینه برابر شي. زما په نظر دا ډیر ښه کار دی.
د کار حق د بشري حقونو په نړیوال قانون کې ځای لري، او په دې قانون کې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیواله موافقه کې د شاملولو لپاره پیژندل شوی دی. په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره کار وکړي، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدل دي. فوزیه د کابل په کارتسی کې اوسیږي. په خوا یې له کور څخه بهر خیاطي کوله، خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي. نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و، چار چاپېره پلاس ګنډل شوې غاړې، چرمې او بخمل ټوټې پرتې وې. هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي. مرکه مې ورسره کړې، په ګډه یې اورو.
دا وجرای کالی دی خیاطی که اومده خلکو ترازی ایو جور کالی ارتا گنده ما
زی چی گورم اتاسی وز دقل تا زی افغانی رقم کالی گنده دا دی چا دی دی کمی ناوی دی چنگه؟
دا کالی دی چی پزان کلوی و تیاری اخیستی دی، دا بیر تزه ترمیم کاری که اومده سره چی جور سی ارتا
پا دی باندی چو رو پی اخلی؟
دا نو کم شای را کهی پیسی، یعنی 200 روپی برا که پرتوگی ملایده و سرامه و گنده پرتوگی خواستانه نو کمی سه 200 روپی لسی نو
خلکو نه چی اجره اخلی دی خیاطی پا بدل که بیا کور ده کم شایان اخلی؟
آخو کور هر شایی چی ضرورتی دی کور نو که وری که وری کمک که میره سره میسی هم ده شایی ارتا برابر که ما روار اخلی مولادو تا می مکتب قلم و کتاب چایی یا فیسی یا شایی دی مدرسه مجد که می سبق که شامل کردی ده اسی کارو نکوم نو
لدی سی ورځو نه قصره ته وکړه چې مثلا په کور کې چای نه و او تاسو هم د خیاطۍ اجره نه واخیستې، کنه بیا له څه ډول مشکلات سره مخ شوې؟
ډوډۍ تم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې او شای نه درلود چې اولادو ته ورکو، قرضداري سره مخامخ شوې، نو چې چا نه قرض واخلو باید ځان په مخبوزي وسره.
له خپل مسله کړه ته وایه، دغه خیاطۍ د چیرې زده کړې ده؟
ما سه مې خپل سر به خودي زده کړې کوشش مې کړای پکې واسطوانه پوری چې ودرېګه یو شای زده کمه، باید کوشش نه مې زده کړې خپل دا وسم چار رقم خیاطی راسي خپل هغه پکې کوم، کوشش کوم چې زده یې کمه ترې.
زه چې ګورم دلته اکثر چې جامې دي چې افغاني ډول دي، کنه مثلا چورمه دوزی، چورمې ماتول دي، خپل دام زده کړل
او نو چورمه ماتو ما خپل کوشش کوم چې یو شی ته وګورم، امغه نه زده کوم، امغه لري نه کار کوم.
اگه کسان چلت را جیل تاس باندی کالی گرندی اکثر ای دقا افغانی خواهی که دا نور دیزاینو نخواهی؟
خوار مدل کتلاک لوری ایراخی دیزاینو نه چی داو گنده افغانی راوریه داو فعلا خو چرمه تایر خرچی گیا ما غلمانی راوری را تا چی دا را تاو گنده اما سی دوختو نکوم.
چون را آیت لدی خیاطی نه تا تلاست را جی؟
خدا نو برابری دنو کلا کی گی چی دورز دو جوره دری جورم و گنده ما چی خیاطی ولارم، کله کیږي چې دوه ورځې درې ورځې کې یو جوړ وګنډم، د خانګي خیاطي ده نو ډېره خیاطي نه یا فعلا شرایطو کې خو ډېره خیاطي نسته، نو خلک دونه کالي نه کوي چې وګنډي.
بس د طالبانو له راتګ نه راته ووایه چې تاسو په کورني اقتصاد کې څومره تغییر راغی؟
والله ډېر تغییرات راغلي دي، نو بیکاري ده، کور خرچه خلاصه ده، اولادونه نو ټول بې سرنوشته پاتې دي، نو وضع اقتصادی بانم دیر اغیزه کرده. نو
اکلا چی خیاطی که خواتمان فکر با دی خرابی چی اقتصاد خراب است، کنه بخیاطی دی چوم را تاثیر که چوم را در نبخی که گی و گی کی گی
او بلغه نو شاید یو جای ته مزړه نه چې زیو ګاندم هغه جای خراب سی ولی تصمیم دې که ګاندل وي نه کنه بیا هغه وسپخه بیا بیرته وګنده چې نو سلانه نه ورته سی وی ګاندي
فکر دې خراب
وي فکر خراب وي فکر روزګار کی
سره له ډیر مشکلاتو تاسو حیاتي کوي کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه او د تاسو د خواري معلومه ده
و چې دا خیاطي نه وایي ما به څه کول نو
مننه کوي کومه
څه
وایي
خو وایي چې دا د تا خیاطي ښه ده چې ما ته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کومک کوي را سره یو شی سي که نه یې د ما خو هېڅ کاروبار نهشته بې کاره پروت یم
له څه وخت راهیسې نه یې کاروبار نهشته
کاروبار وخته یې ټکسیرانی کوله اوس د طالبانو رژیم کې بیخي دا کار نهشته کارم نکیگی
ولی نکیگی
خو تیل قیمت دی چې څونه سواری ویسی هغه بیرته خپل تیل و پیسې نه پوره کوي خلک غریب دی در بس نه نیسی موټر اما سشاره ای که زیادتر زین زکه کاری نکیگی رستر بله. بیگا چه وزیم کاری نکیگی
اوس اکثر میرمنو تا دا زمینه نده برابر است دویل کور بیرون وزی کار وکی کنه دسی دیو کار زمینه برابر اول لکه تاستی کور که دا ماشینی خایده میز ده خیاطی کوي د داسې یو کار برابرول څومره ګټور او مفید تمامېدلی سي
خو ګټه لري یو خو د اولادو سره په کور کې خپل کور کارونه هم په مخ بیې خپل اولاد دې هم ساتي بل د اقتصاد ته ماده یو کومک ده نو چې خیاطي کوي داسې وختي چې طالبان ی نو بیرون کار ته زمینه مسایده نه ی نو په کور کې باید یو شی د ښځې زده یي چې په کور کې یو کاروبار وکړي بیرون وظیفه یو شی نشي کول افغانستان ده نو کله رژیم بدلیږي کله یو رقم پاچوي کله بل رقمی نو باید کور کې یو کار ما رو زده کړي سړی
له دې چې ټوله ورځ بېکاره کښېنې چرت وهې پیسې هم نه یي غرمې ته بېګا ته ډوډۍ هم نه یي داسې سړی ځان په کور کې مصروف کړه که نه له ذهني لحاظه سړی خپله څومره د راحتۍ احساس کوي
شکر بې باسمه چې زه ښه ده چې دغه د ما زده ده چې یو شی کېږي د اولاد ته مې د کور لپاره که دا نه وای بیا به م څه کولو طبعا نو سړي ګټه خپله یي نو اصاب آرام از غر دای واخل از غر دای مصرف کن و خواهان سر دی روپی نیسی و پینزه روپی در کن و تو با پیسی لکومه که اولاد دیو شی غاری دشکه یو ضرورت دی اینو تو پیسی لکومه که ده کور گرته ده لاور گرته نو ده خپلا گرته خده
کل خپل صداقت را توی کل چی خلکو تا کالی گنده چوم را پراسته گنده چوم را کلک را گنده چی بیرتی در زون خلاص نسی
اوانو ولی ده صداقت می خپل ده چی دیر پکستره ما چې له زړه یې ګنډم هغه یو جای چې له نه زړه وګنډم چې مریضه یم په اصابو مې فشاري بیا هغه نو خرابیږي باید له سره یې وګنډم هېڅ که نه راځي نو
درنو دوستانو په خپرونه کې روښانه شوه چې میرمنې تل خو په تېره بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړئ او په حقونو یې سترګې مه پټوئ موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ 00422 40 71 تربیه پارزه کې چیاست الله مو مال او ملګری
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم هیله د چتا سي ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي قدرمن اوریدونکو نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی دوی ته په پیل کې خراغلاست وی او خپل پوښتنې به مطرح کو فرزی صاحب په پیل کې به دا راته ووایي چې فساد څه شی ده
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري یعنی هر دانشمند هر سیډون کې خپل نظریه د فساد د تعریف په حق را وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د ورسپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماو یا د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لکشان دی مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځیدل شي.
مننه کو فرضې سپ کده فساد په دولونو را توغږيږي نو خبابي
د فساد په دولونو په حق لا زت بعد عرض وکم چې فساد ډیر دولونه لري، یعنی عام دولونه خاص دولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې په ټولنه کې په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عامو خلکو په منځ کې بے تفاوتی ورسره، یعنی بے تفاوتی ورسره مخامخ دی هغه ډول فساد. او سپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل دولونه د فساد یو وړکی فساد وای ورته یو غلط فساد وای، غلط فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وی، خو د عالی مقام یا مقامات په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو دولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول دولونه په یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده، چې دیو ټولنه روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخه د جوان چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ په هغې باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځانته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه له منځه وړي. خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځه وړلو لپاره کافي یعنی اغیزه نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیزه کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده او ډیر اوچتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویلی شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لرره ملي اړخ لرره او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسټونه باید فساد و نکړي، کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکي او چا چې فساد کړی دی هغه ته مجازات تعین کړي.
فرضیه صاحب، په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوی دي کنه؟
اسلامی احکام د مغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه زه درته ویلې شم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغلل چوالی و د ایالات او حضرت عمر رضی الله عنه ته ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی، خو دغه یو شی ما تر اکل شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا ته درکل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه کته والی نه وای دا شی یا دا توفه ته ورکل کیدنه نه. نو همدی سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقی لحاظ هم د احکام او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړی دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شته د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډیر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلې شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورتوي نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لار نه د ویل لار نه د برنامه ول لار نه د نشریات لار نه د فساد مخاوني سي یعنی د ټولنې او د جامعه د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسئولیتونه لري، مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغه مخاوني سي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لدند ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دی.
ډیره مننه فرزي صاحب کور وده.
تاسو څخه مننه ژوندۍ سي کور وده.
قدرمنو دوستانو، دا وده دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بزرګ ازريګو، تاسو ټول په لاس پرو الله مو ملشي.